لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې لرو چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. د سولې د خبرو په ارتباط مې د سیمه ییزې اجماع په اړه د سیاسي علومو د پانځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر هم اخیستی. خو لومړی خبرونه. جکپوری امریکایی پوځي چارواکی جنرال مکینزی وایي که شرایط سم وي ټول امریکایی پوځیان به له افغانستانه ووزي. د ناټو سرمنشي د افغان سولې د بهیر ملاتړ وکړ او خوشبیني یې ورته څرګنده کړه. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي اقتصادي بحران پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکینزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکینزی دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 12000 و. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس وایي جنرال مکینزی د سپین د ستراتیژي د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکینزی ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیږي. جنرال مکینزی زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل ناټو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي یو او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناټو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو زر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړې دي. رویټرز اژانس سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریز ملاتړ کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورونو بندیان خوشي کول یې رد کړي. د دې خبري اژانس طالب ویان صبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دي شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي یې له طالبانو نیولې دي. د کاپیسا امنیه قمانداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تیرې شپې دوام وکړ په کې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمانداني ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي او 2 تنه یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې په کاپیسا کې د طالبانو ډله ایز بریدونه زیات شوي او په همدې موده کې څو کلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کرونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د ځپل شوي اقتصاد د رغاونې لپاره ده. د اروپایي ټولنې د اقتصاد رغاونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د وویشت غړو هیوادو دا ټولنه به نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه پیل کړي. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې تر 100,000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا هیوادونه په بې ساري ډول اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. په د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولای دی. ویکتور باباریکا له مالی ورکولو څخه د تیشتې او له بانک په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنځشنبه پر ورځ ویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یوې اندازې پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاس پروم بانک شل کارکونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته یې انتقال کړی دي. ښاغلی باباریکا مخکې تر دې چې په وروستیو کې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د دې بانک له مشرتابه ګوښه شي شل کاله د دې مالی بنسټ مشي وکړه. په بلاروس کې د ولسمشر انتخابات د اګست په 9 نیټه ترسره کیږي. دا خبرونه ازادي رادیو په منځني سپه دولش پرژنې په ټوله افغانستان کې اوري. دا ازادي رادیو د دې صد خبرونه لوی برخه ازادي رادیو یا د بی مجله پروګرام ته ځان مجله پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو سپه راپورونه راوخلو د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوی. د خبره یان ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په پای کې خبري اعلان ته وکړه. بلخوا رویټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشې کېدو سره د یو شمېر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وايي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم د غلطه د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. یان ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبه په ورځ له بروکسل څخه خبري اعلان او آنلاین څرګندونه کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانیشتي شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Jens Stoltenberg way په افغانستان کې دایمي او باثبات سولې ته لا هم ډیر لار پاتې ده. موږ د هڅو او د حقیقت هر کله کوچی موږ ورنږدې شوی یو. موږ دا خبره پټینګار چې وتول غواړو چې طالبان باید پر هغه شمنو ودرېږي چې دوی د امریکا سره په تړون کې کړی. بلخوا رویټرز خبري آژانس د سو سرچینو په حواله ویلي چې د سلګونو ډیرو خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کولو سره د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. رویټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورندي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. رویټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي رویټرز سویلی د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ له خولې ویل شوی پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشی کول په حقیقت کې له سری کرخې په اړه ول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناتو ځینې غړو ته دا ډیره ناراموونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشی کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشی کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان ستولتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تبصره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بیلابیل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ خو وروسته یې تر 3000 زیات طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت وی امنیتي او وی ډیپلوماټیکي سرچینې روجر سویلی د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمیر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناتو او افغان حکومت پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې پالیس کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
د سولې مسله تعقیبوو. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې هیوادونه څه کولای شي؟ څرنګه ممکنه ده چې یو سیمه ییز اجماع رامنځته شي؟ په دې اړه مې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر وپوښت.
زه فکر کوم لا تر اوسه پوهنه په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان ځانګړي، حتی اروپایان په ځینو اړخونو کې لانې خبر په تېره بیا د بشري حقوقو په مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط کې اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان له تړون نه وروسته رامنځته شول، برابر شوې سو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله. نو زه فکر کوم چې هغه لکه تر شا لاندې راوست کنه. زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نه څه زغملی، ایران نه څه زغملی، روسیه نه څه زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هم نه څه منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح ته وجود لري.
استاد سنگزی، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات ته زیه او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري. افغانان باید څه وکړي چې یو نسبي سیمه ایز اجماع رامنځته کړي؟ کلی اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه به تاسو ته عرض وکړم چې اول خود دغه جګړه دغه جګړه نه و نه ده، اما په هر صورت لبن خوانه متاسفانه په کابل کې چې یو مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه پر دې توانمندي ولري چې وکړي، چې حتی د نسبي همغږۍ دپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نه تر اوسه پورې هم کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو هغه خلیلزاد سیمې ته راسي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی درستیز لپاره د پاکستان لوی درستیز لپاره له رئیس جمهور رانیولې دغه د معاونینو په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه فکر کوم زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي.
بلې،
شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته شي.
بلې سنګزه صاحب، وبخښئ، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر ورځ مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له جنو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخته کی او هسي د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کی شغه باید واخلي؟
زمون قابل نه تاسو نه موافقم د دې د وخت ته تاسو سوجو. اول د افغانستان حکومت اماده ده چې خپل قدرت په تصور کول سره سولې تلارشي. دا د کله کله افغانان ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا دپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده تم باید تم کې ولرو چې ما مخکې عرض کړي چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولو پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوی د پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېمګړي په واسطه دي مذاکرات ته. نو بیا په هر صورت زه تاسو سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څنګه او په مجموع کې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سولې او ثبات لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي، او د سیمې هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ لپاره لازمي امر.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې دا پوښتنې مې پرون له دوی څخه د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې وکړې.
سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو